حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم چې دغه تا حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تراغ دی خواته ډیر زیات مره سره نږدې کېږه او مراته لاس راوړه یا ما داسې خبر را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سوء استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سوء استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیرې وي، دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي هم همدا که دغه د کور ماحول فضا ډېره قیدي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې پخپل حل کی امدا یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي، جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډیر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابرۍ چکر ورکوي، دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. که چیرې دې طریقې کار ورنکم بیا نشي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي، که چیرې دغه هم کار ورنک بیا اجباري کار ورڅخه اخیستل کیږي.
په تنکی ځواني کې لزان د ډیر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سوء استفادې موضوع رامنځته شي. یو زنداني ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامي خیبو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر سوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما داسې دا قضانه مشروع کار کول، بس ما وویشتل.
هغه دغه جرم کړی و؟
و ما په دوسیان کې ټوله شیان مې پرتې دي، هلته ډاکټران ټول ویل وایي دا کار دې سره سویلي، بس کار ما وویشتل.
ولې نه تلې عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپله وویشته؟
بس اوس ژوند دی، بس دغسې پیښه سو، اوس خود پښیماني کول دا کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمیږي، او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي، هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي، خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو او مرکو ته دې نه کینی، قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه دا دوی لپاره ډیره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخه یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل خپل د کورنۍ غړي پرې خبر کړی، او که په مکتب کې یاست په مکتب کې خوونکی مدیر د مکتب او همداشان مشران هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، که په پیل کې دا راته ووایه چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ دپاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې دې خبره منی ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند د کاکا زوی دی، دای د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دای خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدای شي، یعنې مخکې له دې چې دغسې یو بده پیښه رامنځته شي،
بیرته هماغه عملونو ته یو ګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پیښه کیږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار یې معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډېر واړه دي، لا په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو د ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني، او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې، هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو را کش کړي. دا به هم داسې په واضح ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکینی پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کې. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کې، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کوي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړي چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي، او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دې ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کیږي دقیق قصه ماته وکړه.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله ګلۍ سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بېشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی پوره کیږي یا د دوی څخه کار حاصل کیږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یا غسړیږي، هغوی ډیر خوشینه کیږي.
ګل بلوڅ وایي اکثر ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري، او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هیڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نه مغنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي، لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او په هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي، هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو، او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځی او ځوانانو مدني ټولنه لا تیر لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعال ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
ایمون ټولنې یوه خاصه ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دا شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځی ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودی وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثر واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي، او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي، نو طبیعي ده چې له لاسه لویږي، یو هندوانه دې پلس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص یې هغه اهداف ته سړی ډیر تیز نشي رسیدلا. دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږده وي ډیر قرار قرار رسیدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي دغه دا هماغه یو اهداف لري هماغه یو ټارګیټ لري هماغه ټارګیټ ته ورسیږي یا نه ورسیږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري قرار قرار کار روان شي قرار قرار حرکت روان شي په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعاً په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته مو یو څه په میراث پریږي نو بیران پکار ده چې موږ د اتفاق ولرو اتحاد دی ولرو د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کو موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې د ولسوالیو په منځ کې ځوانان د سره را منسجم کو هغه سنځي د پنه خکو بیا د هغه سنځو په حلارو باندې د موږ خبرې وکړو. سنځي ډیر دي معمولا په سنځو باس کې مهمه خبره ده چې حلارې دی پیدا سي یا فاکتورونه دي مشخص چې موږ څنګه کولای سو دغه سنځو لپاره د حلارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سی وسی ډیره بخی ماسر به تمام سی. دې په څنګه کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي د اغوی نه موږ مرسته وغواړو د اغوی را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاند څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه وری درنو اوریدونکو د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ل لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو او په دې اړه مترې پختلې چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده. یا مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودې، اما دوی به مثلا دروش فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسر رسیدله. اول باید خپل ځوانان وروزل سي او یو روزلی ځوان یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نور ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دوه مستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما له محل هدفونه سي او محل هدفونه می سي او دا هدفونه باید قانون من سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدي سي په تیار کې به هدف وار کوي نو خو بیا نشه نسی وشتلای هغه په تریاوزه پرې به حرکت کوي په تیار کې هدف به منې معلوم مسیر به نه معلوم حتی ډیر په جن پیږي چې زه څه غواړم چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا استړی کیږي مخ را ګرځي یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنې ټولنې څنګه کولای شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي. کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغه معیارونو یو څوک کولای شي چې د مشرتوب او د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي، بیا هغه قانون د ټولنې مشخص شو، هدفونه دې مشخص ولا. بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکي، ځکه چې کرنلار په مخ کې پرته ده. هغه کرنلار هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه وو سیستمونه وو کرنلارې معلومې نه وې، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د څه لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سوي وه، بیا په دا منځ کې طبیعي خبره د جنجالونه رامنځته کېږي. دغه کرنلاره وو دا سیستم که تا رامنځته کوي، دغه بیا خپله تا رهبري کوي یو ځای ته رسوي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولی شي، په کومو برخو کې کار کولی شي، لومړیتوب یې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پورې اړه لري چې مثلا موږ تاسو یو مثال هم لرو، وایي مرغان هغه کښېني چې بڼې سره ورته وي. ځوانان به هغه سره کښېني چې د دوی هغه مسلکونه سره ورته وي، ذوقونه یې سره ورته وي. یو شمېر ځوانان سره کښېني هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، ذوق شوق یې د ادبیاتو سره دي، یا د ادبیاتو په مسلک کې دي بوخت دي. دې طبیعي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي. په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک دې سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې دوی د خپلو ستونزو د له منځه وړلو دپاره دې کار کوي. مثلا د طب په برخه کې ډېر زیات مشکلات لرو، کېدای شي ډاکتران راټول سي، یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګورې زموږ په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده، چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدلی سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمندې کړي، هدفونه ځان سره وټاکي، او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي سي چې ته د هغه کوم کار چې کوي خپل هدفونه ټاکي، د انساني هدفونه دي، دا هم تا ته ګټه رسوي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې ده، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کوي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي، او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ، او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن مو ښوونکی موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړی. په دوام به دا ولولو چې اټومي شواد څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. پلمړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوټون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي که چیرې په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر یې مساوي او نیوټرونونه یې فرق لري، دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې موږ وینو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وکچی لانسورن څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جستو، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې د دې ترمنز چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګ ایزوتون وایي که چیرې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی نیوټرونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري یو د بل ایزوتون په نامه سره یادیږي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دي وایي که چیرې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرونونه او پروتونونه لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصرو ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغه متناوب بدلونونو څخه په غاره کې بحث وکړو. دا غیر له پرګلې کې لومړی اټومي شوا وایي چې اټومي شوا د اټوم ورستی کوشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دي. چې اټومي شوا چې د پورت څخه شته خواته یې زیاتېږي، همدارنګه د چپې څخه راستې خواته اټومي شوا یې بیا کمی په ناسورو کې عینی شوا تناوب وایي چې عینی شوا د عین ورستی کشر او هستې ترمنځ د واتن څخه عبارت دي. چې عینی شوا هم د پورسک شته خواته زیاتیږي او همدارنګه عینی شوا په کیتون او کی کمیږي او برعکس په عین کې زیاتیږي. آیونایزیشن انرژي یا تناوب وایو وایي هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي. دا د آیونایزیشن انرژي څخه عبارت ده. آیونایزیشن انرژي هم د پورته سکشتې خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته یې آیونایزیشن انرژي زیاتیږي. د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټي انرژي تناوب وایي د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادیږي. د الکترون د غشتولو انرژي د پورسک شته خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتولو انرژي زیاتیږي. د الکترون د جذب میل یا الکترون نیگیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترونونو د جذب میل چې دی د پورسک شته خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل د چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی وایي د عناصرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته تحمض وایي یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی چې د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاوې د پورته څخه خواته کمیږي همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو تناوب دي چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي. چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورته سکشته خواته د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتیږي همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. ولانسي الکترونونو تناوب ولانسي الکترونونو هغه الکترونونو ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په ورستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې سربېر داخلي قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم په پوکي هم پراته وي چې دا هم د پور څخه شته خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستې خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتیږي. فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورته څخه خواته د عناصرو تعداد زیاتیږي همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. د الکترون ورکول میل یا الکترو پوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دي چې وایي دا د پورته څخه خواته د الکترون د ورکول میل زیاتیږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون د ورکول میل کمیږي. انتقالي فلزونه دي هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزات دي چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فریسوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په بهیر کې دي چې د دوه او درېم اصلي ګروپ ترمنځ زیاته شپږ عنصرونه دي چې د څلوېش عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري. د هغوی د ډي فریسوي او اتمیش نورې چې د جدول په ښکتنۍ برخه کې شتون لري د هغوی اف فریسوي د الکترون په واسطه د ډکېدو په حال کې دي چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمض ویل کیږي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. خونکی برا ته دا وایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړېدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان اورګانیک کیمیکل کمپاونډس شي دي وای د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي وای دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوي لري د ویل کې دوه شډول وړي درجه لري د تودوخه په کومه درجه کې نتج کیږي د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي اکثر ايوني مرکبونه جوړوي او بل اخر کې رسري جوړښت لري د مرکبونه همدارنګ غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو اکسائڈونه دي تیزابونه یا اسیدس دي کلویکان یعنی الکلیز یا همدارنګ مالګ یعنی سالس دي اکسایډونه وای اکسایډونه وای دوه انتره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نور عناصرو د تعامل څخه جوړیږي د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډونو د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي لومړی څه کوو د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیډیشن نمبر مثبت فلز کې نه خواته اکسیډیشن د فورمول شی خواته لیکل کیږي دوه عناصرو د اکسیډیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د سمبول شی خواته لیکل کیږي لکه په دې مثالونو کې لیکل کې د مګنیزیم اکساید همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو د غیر فلزات سره په اکسایډونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کین خواته لیکل کیږي لکه د کاربن مونو اکساید همدارنګ د اوبو په مرکبونو کې وینو او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیگیټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي یعنی الکترونیگیټي کچې کم وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي کچې زیات وي هغه نو به راستي خواته تلل کیږي همدارنګه د اکسایډونو نومې شودنه په لاس ډول د لومړی د بین المللي یعنی ایپاک په طریقه سره د اکسایډونو نومې شودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي د فلز هغه شی خواته د کوس په منځ کې پر رومي ارقام سره د اکسیډیشن نمبر لیکو بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیډیشن نمبر ولري او ورسره د اکساید کلمه ورسره زیاتو لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې ویني لکه د کاپر 1 اکساید دی کاپر 2 اکساید دی همدارنګه د ایرون 2 اکساید همدارنګه د ایرون 3 اکسایډونو په مثالونو کې بلې په معمولی طریقه باندې نوې شودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتینی کلمو لکه مونو ډای ترای تترا پینټا چې مونو د یو په معنا ډای د دوه ترای د درې تترا څلور او پینټا د پینځه په معنا سره دي لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایټروجن اکساید دی نایټروجن ډای اکساید دی همدارنګ ډای نایټروجن تترا اکساید دی همدارنګ ډای فاسفور پینټا اکساید مثالونه کې د اکسایډونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایډونه په دوه ګروپونو ویشي هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي او هغه اکسایډونه چې مالګي نه جوړوي د هغو اکسایډونو چې شمیر مالګي نه جوړوي ډیر کم دی لکه کاربن نایټروجن مونو اکساید نه ډای نایټروجن اکساید همدارنګ کاربن مونو اکساید دی او هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شي یو تیزابي دی کلوي دی امفو 3 او پلاندې دوه سره اوسې معرفت پیژنو اول کلوي اکسایډونه بیا پیژنو چې کلوي اکسایډونه هغه اکسایډونه دي چې له تیزاب یو یا هم تیزابي اکساید سره مالګو جوړوي د مثال په توګه د اوسپنی اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي د اوسپنی کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي بلې بیا دا ډول اکسایډ د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دی او لاندې صفاتونه لري لو بو سره تعامل کوي کلوي جوړوي لکه په لاندې فورمولونه کې چې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي د کلسیم د اکساید ان ټیشو مرکب جوړوي همدارنګ د پوتاشیم دی همدارنګ د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید یا سوډیم هایدروکساید جوړوي د تیزاب سره تعامل کوي مالګه اوبو جوړوي مثال په توګه د اوسپنی اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي د اوسپنی کلورایډ همدارنګ اوبو جوړوي همدارنګ وینو چې سیماب د سلفر د سیماب تعامل هم وبخشید اوس د میسو تعامل دي د اوسپنی تعامل دي تاسو نور مثالونه دي د تیزاب اکسایډونو سره مال د تیزاب اکسایډونو سره مال کی جوړي لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایټروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي بیا نه د کلسیم هغه نایټروجن مرکب دغه لارتراغلی مرکب ځنی جوړیږي همدارنګه تیزابي اکسایډونه وایي هغه اکسایډونه دي چې د کلوي د محلول اکسایډونو سره مالګي جوړوي چې په مثالونو په لاندې ډول سره ذکر شوی دي او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایډونو په فضا کې چې خبره سمې دي وینوي همدارنګه مولي اکسایډ غیر فلزات او اکسیجن سره تعامل څخه لاخ سره ځي او لاندې خواص لري او بوسه تعامل کوي تیزاب جوړوي همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مالګي او اوبه جوړوي لکه په مثالونو یې لکه پولادي ماتلو کې لیدل کیږي او د کلوي اکسایډونو سره مالګي جوړوي همدارنګه فوتریکس او اکسایډونه دي چې هغه اکسایډونه چې له تیزاب او کلوي تیزابي اکسایډونه او کلوي اکسایډونه سره تعامل کوي او مالګي جوړوي لکه د تیزاب سره تعامل کوي مالګي او اوبه جوړوي د مور اکسایدونه د کلوي سره تعامل کوي او مالګې اوبه جوړوي. د تیزاب اکسایدونه سره تعامل کوي مالګې جوړوي. چې د ټولو مادلو کې دا د ذکر سوي دي همدارنګ د کلوي د اکسایدونه سره تعامل کوي هم د مالګې جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایدونه استحصال وایي چې اکسایدونه څنګه لاسته راځي. په عمومي ډول سره اکسایدونه په لاندې طریقو سره لاسته راځي. لومړی د عناصرو مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن ډای اکسایډ سره تعامل کاربن ډای اکسایډ چې لاسته راځي دا څخه د اکسایډ استعمال د کاربن له تجزیه څخه لاسته راځي. کاربن تجزیه کې کاربن د دې کلسیم مونوکسید همدارنګ کاربن ډای اکسایډ لاسته راځي. د ځینو کلوي او تیزابونو څخه د اوبو ایستل یا دی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي. همدارنګ د نایتریت له تجزیه څخه هم چې شي اکسایډونه لاسته راځي. دوم بیا وايي د سلفیدونو له تجزیه څخه اکسایډونه لاسته راځي. د لوړ علی اکسایډونو له تجزیه څخه لاسته راځي. همدارنګ د ټیک اکسیډیشن نمبر لرونکو اکسایډونو څخه هم اوبو لاسته راځي. اوس اکسایډونه د استعمال ځایونه چې په کوم ځای کې اکسایډونه د استعمال رول لري امید ول اکسایډونه استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي لکه د تیزاب تولید لپاره موږ اکسایډونه څخه کار اخلو. د کلوي د تولید لپاره همدارنګ د مالګو د تولید لپاره اکسایډونه څخه کار اخلو. په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي. مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجینی همدارنګ او د فونی په ډول استفاده کیږي.
اون کې په نننی درس کې راته قلوي اکسایډونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوي اکسایډونه له تیزاب یا تیزابي اکسایډونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګې جوړیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بچو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د دولسم ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو. نن بخون کې راته د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی. دا هم د امونیا درس.
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکو گروپونو څخه لاس تر ازي NH2 یې وظیفوي گروپ دی. یعنی کچیر NH2 بخشي کې وو د هغه د امنه چې دغه گروپ د امائن گروپ په نام دی. یو درجه، دوه درجه او درې درجه لرونکو مرکبات او ډولونه لرلای شي. د امائن په گروپ کې چی شي؟ یا به یو درجه امائن وي، یا به دوه درجه امائن وي، او یا به درې درجه امائن وي. شاید تاسو یو درجه او دوه درجه نه ویلي، هغه پر راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایو. په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي چې هغه څه شي دي ان شاوخوا درې دانې آرونه وي، دا ته درې درجه امائن وایي. سیکنډري امائن یې بیا دوه درجه دي چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډري دي، دا هغه پسې پرایمري دي. او بیا امونیا ده. تر ټولو زورور یې ترشری امائن څو یا درې درجه، تر هغه پسې کمزور یې سیکنډري سو، بیا پسې پرایمري سو، او بیا پسې امونیا سو. نوم ایښوونه، د امائن نوم څنګه ایږدو؟ د آیپاک سیستم مطابق یې نومګذاري کوو چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي. د الکین درس یو ځل وګورئ، بیا کولی شئ چې دلې دغه نومګذاري که چیرې ستاسې نه وایي زده یو تکرار هلته پروکړي، دلته هم سیده ما ورکړي. د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو، نور نوم د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو. د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي، او په پای کې امائن لیکو ځکه د امائن کورنۍ ده، او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو. مثلا دلته یوه سی ایچ تھری دي، دا خو ایچونه دي، ایچونه په حساب کې نه راځي. میتایل امائن یا میتایل این ایچ ټو چورته وایي میتایل امائن. ایتایل میتایل امائن دا بیا څنګه؟ دلته میتایل دي، دلته ایتایل دي. ایتایل اول لیکو، بیا میتایل لیکو، ایتایل میتایل امائن. ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي، په هغه کې اول الفبا تور کې ای ده، بیا ایم دي. نو اول ایتایل لیکو، بیا میتایل لیکو، او کورنۍ ګروپ یې څه شي دي؟ امائن دي. دریم بیا پینایل امائن دي. پینایل بیا د بنزین سټرکچر، بنزین چې کله باونډ ولري بیا بنزین ورته ویل کیږي، بیا فینایل ورته ویل کیږي. فینایل امائن معنی د امینو ګروپ سره فینایل یو ځای سوی دي، دا ته فینایل امائن وایي. کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي. آر این ایچ ٹو دا چې کله د تیزاب سره یو ځای سي بیا چې جوړي آر این ایچ تھری یو دانه امونیوي مالګه جوړوي چې هغه څنګه معلومیږي بغلته کلورین ورسره غلي امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومائید یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې نو دا څه مال جوړیږي کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچوي میتایل امونیم کلوراید جوړي کې بیا بیس تر واچوي بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلوراید مکمل پاکه مالګه راباسي خو موږ یوازې اوس د تیزابونو سره ویل تیزابونو سره چې یو ځای کې مالګه جوړي بیا همدا ډول میتایل جمع این ایچ ټو جمع میتایل کلوراید دا ګرچ سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه اماین کلوراید جوړیږي بیا کلکلیور واچوي بیا ټول مکمل سره جلا کیږي میتایل اماین جوړوي بیا پسې همدا ډول د بل مرکب دی د بل مرکب دی خو په خلاصه کې څه ویل کیږي کله چې تیزابونو سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي یو درجه اماین دوه درجه اماین او درې درجه اماین هغه به اوس وایي یو درجه اماین که چیرې یو این وي پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو ریډیکل ګروپ وي نو مړې اماین ته یو درجه اماین ویل کیږي یو این وي دوه هایدروجن وي یو ریډیکل ګروپ یو این دوه هایدروجن یو ریډیکل ګروپ ریډیکل ګروپ موږ ویلي وو چې سی ایچ تھری سی ټو ایچ فایو سی تھری ایچ سیون د میتایل کورنۍ د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه پکښې راکللی سي هغه ته ریډیکل ګروپ وایي چې دا مثال دی دا یو غټ مرکب دی په غټ مرکب کې ګوره دا پرایمری اماین دی ولې یوازې د یوه سی سره کنیکټ دی نور دواړه د یو این د دوو ایچو سره کنیکټ دی دغه این چې دی یا دغه اماین ګروپ چې دی پرایمری دی دا نور ته نه ځو دا نور شاید فرق ولري شاید سیکنډري شاید ترشری موږ چې وایي پرایمری پرایمری څه معنی این دی شاوخوا ایچونه دي او یو بغل ته سی ده نو دا پرایمری شو بیا دو درجه اماین یا دوه درجه یې اماین چېرته وایي هغه بیا څه شي دي که چیرې یو این وي پر اطراف یو هایدروجن وي دوه ریډیکل ګروپونه وي نوموړې اماین ته بیا دوه درجه اماین ویل کیږي یو این وي دوه دانې ریډیکل ګروپونه وي یو دانه ایچ وي دغه اماین چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري اماین ورته وایي په مثال کې وګوري این دی دلته یو کاربن دی دلته بل کاربن دی دوه دانې ریډیکل ګروپونه ورسره دي دا خواته موږ نه ګورو د دغه این بغل ته چرشي نیوشتای هغه د دغه این کیاس کوي نو دغه این اوس کیاس پر چی شي دی پر یو سی دغه یو سی دغه ده دا دوه درجه اماین چې نن موږ ویلي چې یو این وي یو بغل ته ایچ وي دوه بغل ته ریډیکل ګروپونه وي چې ته دو درجه اماین ګروپ ویل کیږي بل بیا درې درجه اماین دی که چیرې یو این وي پر اطراف یې درې ریډیکل ګروپونه وي نوموړي اماین ته درې درجه اماین ویل کیږي یو این درې طرف ریډیکل آر ون آر ټو آر تھری دا بیا درې درجې یا ټرشری اماین ورکول کیږي په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دی درې درجې دي دغه این چې دی دوه درجې دي دغه این چې دی یو درجې دي دې درې درجې څنګه دي یوه سی دلته ورسره مشتې ده یوه سی دغه ده یوه سی دغه ده که درې دانې ریډیکل ګروپونه وه هغه بیا ټرشری اماین بلل کیږي ځینې مهم امینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي هغه میتایل اماین دی چې په دواو او د کور په رنګونو کې کاریږي د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل اماین کاریږي انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي دا هم یو ډول مشهور اماینونه دي چې دا به چیرې کاریږي په ډول ډول دواو کې استعمالیږي
اله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي په لسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهال ویش ته غوښونې سي
د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي
لګرانو زده کوونکو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سره تکرار کړئ په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو تر راتلونکي خبرونې مو خدای مل شه
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401 یو ځل بیا 00420221240401